یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 او د 1409 لمریز کال د سرطان د میاشتې 23 نیټه ده. په دې مجله کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ږغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. نور راپورونه هم لرو، خو د تل په خبرونه په خبرونو پیلوو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په جوزجان کې نن د 12 ورځې لپاره هم اعتراضونه روان دي. د بدخشان ولایت سیمه ییز مقامات او امنیتي ځواکونو تیر شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه پر شا تمبولي، او د پاکستان په پرونیو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. دا 12 ورځ ده چې خلک دغلته اعتراضونه کوي. د شبرغان له خاره د ازادي راډیو خبریال وایي چې اکثریت دوکانونه تړلي دي او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ښار کې تړل شوی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دوی بله غوښتنه دا ده چې جنرال دوستم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې افغانستان ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ امنیت قومندان او وروسته تر هغې زندانی شو چې یو شمېر کسان یې په مرګ وګواښل. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه پر شا تمبولي دي. د بدخشان د والي وایان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو ادعا کوي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وشل شوي دي. ښاغلي نظري د وشل شوو د شمېر په اړه څه ونه ویل. طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ سیمه ییز مقامات وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولې دي. د ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ مرستیال جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه پایې د افغان بیسیم خصوصي شرکت اړوند دی وي د ولسوالۍ په اچکزای کلي کې او بل هم په څراغ کلي کې سوځولې دي. دا نوموړي په وینا چې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه پایې ولې سوځولې، خو زیاتوي چې وړ مورس یاد شرکت د څو ساعتونو لپاره خپل فعالیت پیل کړی. د یادونې وړ ده چې له دې څو میاشتې وړاندې هم په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شرکتونو یو شبکو تر 100 پورې زیاتې پایې سوځولې دي. باید ویل شي چې په اروزګان کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې له سلام مخابراتي شرکت پرته چې کمزورې فعالیت لري، نورې ټولې شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې 2 ساعته فعال دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پاکستان کې پرون په دوو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي او سلګونه نور ژوبل دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي د دې صوبې په مستونګ سیمه کې د یوې نوې جوړ شوې ګوند پر ټاکنیز کمپاین په ټاکنیزې غونډې ځانمرګ برید وشو چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روغتیا وزیر فیض کاکړ رسنیو ته ویل چې دغه پیښه د جمعې ورځ ناوخته د بلوچستان عوامي ګوند د ټاکنیز کمپاین پر غونډه شوې چې په نتیجه کې د دې ګوند د مشر نوابزاده سراج رئیسانی په ګډون 123 کسان وشل شوي او تر 200 زیات ټاپیان دي. نوابزاده رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخواني اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور چې په یورسیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسی ګوند جوړ کړ او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته کاندیدو. داعش وسلوالې ډلې د بلوچستان او د غراس د خیبر پښتونخوا د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو چک پوړی سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړجاړی وکړي. علي اکبر ولایتي د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران د له سوریې څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتي وویل ایران به هغه وخت له سوریې خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ترې دا غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاکار زیاته کړه چې سوریې ته ایراني ځواکونه امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوریې سره همغږي کوي. ولایتي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یوه ورځ وروسته تر هغې چې پوتین د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریې خپل ځواکونه وباسي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالي ټاکونکو پړاو ته رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې نن شنبه د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. سبا بیا د فوټبال د مینوالو لپاره ډیره مهمه ورځ ده. په روسیې سولسیز کې دا اول وار دی چې د کرویشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې او وروستي لوبې پیل ته په بې صبرۍ شیبې شمېري.
خبرونه مو لازدې رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې څخه ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبرۍ شورا غړی محمد امین وقات
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبانو متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د دې ترڅنګ د دې خبرونه په لړ کې د نورو کورنۍ او نړیوالو راپورونو ترڅنګ به د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم ووري. د خبرونه تر یوې بجې د ملتیا موکي ورڅو د خبرونې د سرموزو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبرۍ شورا غړي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل هلته د نړۍ د سترو علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولی سي د وسلوالو مخالفینو لیکې کمزوري کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځې په خطبه کې د افغانستان په اړه د علماو د وروستۍ پریکړې تطبیق ته دعا او پرې ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل زما همکار یوسف تترن راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه پرکاش دی. تترن سبق پرونی ته شرغلی، تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
بله فریبا جان، تاسو او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیر ورځ چې د جمعې ورځ وه، په خطبو کې یو ځل بیا د نبوي مسجد ملا امام د افغانستان یادونه وکړه او د افغانستان د سولې پروسې د تطبیق ته دعا وکړه او په ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې وروستۍ هغې پریکړه لیک ته چې دغه عربستان له خاورې د نړۍ جهید علماو خپور کړ او په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت باندې ټینګار کړی و او دغه جګړه یې ناروا بلل و، هغه ته ژمن پاتې شي. په دې اړه باندې په افغانستان کې د خلکو خورا زیات هرکلی رامنځته شوې ده. په دې لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د ملا امام د نبوي مسجد ملا امام دغه خطبه ډیره زیاته شریکه کړې ده او تر څنګ یې د یادونه کړې ده چې پروسه د هڅه به حتما رنګ راوړي. د دې تر څنګ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هڅې او د عربستان د ممبرونو څخه د افغانستان د سولې په اړه مسلسل ډول غږ خپرېدل به د وسلوالو مخالفینو لیکې کمزورې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دریم ځل لپاره مسلسل ډول دی چې د عربستان له مسجدونو څخه د افغانستان د سولې یادونه کیږي. د وویل
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې دا خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي، نړۍ هم متوجه کیږي. و موضوع د عربستان سعودي د پاچا د حرمینو د امامانو دا د صلح په حق کې ده، د مذاکراتو په حق کې ده، د افغانستان د خلکو د حقوقو د مراعات کولو په حق کې ده. ان شاء الله چې دا موضوع چې څومره تکرارېږي دا فایده رسوي، او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب لخوا نه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
دا په داس حال کې چې لدې وړاندې تیرې جمعې په ورځ هم په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د دغو مسجدونو امامانو په ورته موضوع باندې ټینګار کړی او د افغانستان سولې پروسې ته یې دعا کړې وه، یادونه یې کړې وه. دا لومړی ځل و چې د افغانستان ځانګړې یادونه کېږي. له هغې وروسته بیا د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان د هغې جدې او مکه مکرمه ښارونه د افغانستان په تړاو د نړۍ د جید علماو کوربه و چې په افغانستان د جنګ په اړه باندې فتوا صادره کړه او په دغه هیواد کې جنگ ناروا وبله. دغه علما وویل چې افغانستان حکومت اسلامي دی، خلک یې مسلمانان دي، نو بنا په دغه هیواد کې وینه تویول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري. بلې فریبه.
بلې ډېر زیاته مننه کوم یوسف صدران. دوستانو لکه چې تاسو اوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرانو څخه د سولې غږ او له دغې پروسې ملاتړ له غېز ډک کار بللی دی. نو موږ غوښتل چې په دې اړه د ځینې کارپوهانو سره هم د سولې اړوند خبرې وکړو، خو فکر کوم چې اوس د هغوی اړیکه پرې سوه. د تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خپرونې پاتې برخې ته ورسو.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
دوستانو لکه چې تاسو هم خبری است، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي برخو کې ځینې ستونزې او نخوالی راپورته سوی دي. البته دا نخوالی له دې څخه سرچینه اخلي چې د افغانستان د جنبش ګوند یا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په پمشری د جنبش ګوند مدینه ملاتړی او پلویان لار کوڅو ته راوتلي دي، او هغوی پر افغان حکومت باندې انتقادونه کوي چې نظام الدین قیصری باید له بند را خوشي کې له قیدی خوشي کې. په مزار شریف کې له څلور ورځو راهیسې دغه اعتراضونه شدت اخیستی دی چې دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې دغه راز جنرال عبدالرشید دوستم ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته راستون سي، چې نوموړی همدا اوس په ترکیه کې اوسېږي. اعتراض کوونکي په ورته وخت کې دغه خبره په وار وار ټینګار باندې کوي چې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان نظام الدین قیصری د خوشي کېدو لارې چارې باید ولټول سي، او حکومت باید په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. پرون په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم د همدې اعتراضونو په لړ کې وتړل سو. په دې اړه زما همکار احمد شیبر په مزار شریف کې زموږ له خبریال مجیب رحمان حبیب سی څخه حال اخیستې دی چې نن هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړل دی او که څنګه. حبیب سی ورسره وویل،
تیره ورځ په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پلویانو همدارنګه د نظام الدین قصدي هوادارانو په بلخ ولایت کې یو اعتراضي غونډه درلوده. د بخ ټاکنو خپلواک کمیسیون مخته راټول شول او غوښتنه یې وکړه چې کمیسیون باید خپل فعالیت بند کړي. لاتری وزیر رئیس چې موږ کوم تماسونه د په بل خلاط کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره درلودلې. کمیسیون خپل فعالیت بند کړی دی او نن هم تر دمه کمیسیون دروازه د کارکوونکو پر مخ بند ده او لا یې هم فعالیت نه دی شروع کړی.
د کمیسیون دفتر یوازې په مزار شریف کې تړلی دی او کنه په ولسوالیو کې هم د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلي؟
د کومې خبرې چې موږ په بس خلاط کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مشر فضل احمد حیاتی سره درلودلې، دوی ویل چې په ولسوالیانو کې فعالیت له مرکز څخه اداره کیږي. نو دلیل همدا دی چې په ځینو ولسوالیو کې هم د دوی فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی او هغه ډول چې په خاطر سره کېده پکې ځان راغلی.
د کمیسیون چارواکو تاسو نه دی ویلي چې دوی به د ستونزو څنګه هواروي؟ کابل ته به انتظار وي او کنه دوی به په خپل عمل حاجی کوي؟
لکه ورځ رئیس د کمیسیون چارواکو چې خبر وسره لولې دی ویل چې امنیتي چارواکو هم درنګ د بلخ له ملکی چارواکو سره په کراتو غونډې جوړ کړې دي او په هڅه کې دي چې دا ستونزه رامنځته شوې ستونزه له مسلمتامې لارې حل کړي او هر څه ژر باید خپل فعالیت بېرته له سره ونیسي.
د کومو کسانو چې اعتراض کوو د دوی شمېر تقریبا څومره وو چې پرون د مظاهرې په شکل د کمیسیون د دفتر مخې ته راغونډ شوي؟
د دوی شمېر سلګونو کسانو ته رسېده.
په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبريال مجیب رحمان حبیب زی ویشل احمد شیبر سره په دغه شار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر ته تړل کېدو په اړه خبر کوله.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان اوس په هم وصل و سال ته ورسو چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه را واوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بیلابیلو ناروغیو او آفتونو د تشخیص او د کرنیزو تولیداتو د کیفیت د معلومولو په هدف په کابل کې د لابراتوارونو یو کمپلیکس جوړ کړی دی. دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپلیکس کې چې 14 لابراتوارونه پکې شامل دي، ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د کابل په بادامباغ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کمپلیکس چې پرې څه باندې 300 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، پکې د طبي آفاتو د پېژندلو، د کرنیزو تولیداتو د ټیسټ او د میوو د صادراتو په برخه کې د اسنادو د صدور او اسانتیاو رامنځته کولو برخې شامل دي. دغه په خبره د یاد کمپلیکس په فعالیتو سره به د کرنیزو آفاتو مخنیوي وشي او با کیفیت محصولات به بازارونو ته وړاندې شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د شاوخوا 200 میلیون افغانۍ په ارزښت د بیارغونې یو شمېر پروژې پیل شي. دغه وزارت ویان فریدون جن نن از رادیو ته ویل چې په دغه پروژو کې د زراعتي اوبو رسونې شبکې، استنادي دیوالونه، د سړکونو بیارغول او یو شمېر نورې پروژې شامل دي. خغلی جن وایي دغه پروژې په لسو ولایتونو کې د کلیو پراختیا وزارت لخوا د هند په همکارۍ ترسره کیږي. دغه په خبره د یادو پروژو لارې به سلګونو تنو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 215 افغانۍ، د بورې یو 50 کلي بوجۍ 1390 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجۍ 2680 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 450 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاداده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شل پولا، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ سلويخ پولا، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ شل پولا، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له واسل وسال څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ، پاتم د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به سیمه ایز موضوع واخلو. په پاکستان کې په دوه جلا جلا چاودنو کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون 133 تنه وژل شول او تر 210 ډیر زخمیان شول. یو چاودنه د بلوچستان ایالت په مستون سیمه کې اوس وچی د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 123 تنه پکښ وژل شول او تر 200 ډیر وګړي پکښ زخمیان شول. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل ګوند د پیژندل سوي سیاستوالو کاندید اکرم خان دورانی پر موټر چاودنه شوې. البته د دواړو پیښو پرون سوي دي. دورانی له چاودنې ژوندۍ وتلې خو 15 تنه پکښ وژل شوي دي او تر 230 ډیر کسان زخمیان دي. په همدې حال کې د پاکستان پولیسو پرون د هغه وخت په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور لاهور ته رسیدو سره سم ونیول. فرشتي جلزی په دې اړه معلومات راټول کړي دي. هم د اوسره سره په سټډیو کې د فرشتي خبرونه ته شرح لري. په پاکستان کې پر ورستي خونړي چاودنو آیا نړیوالو خبرګونونو شوډلې دي؟
اوردم کو ستریمو سیفره با سریمو سیتام او د دې مسلې په اړه تر اوسه یوازې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان خپور شوی دی. په دغه بیان کې دغه حمله چې پرونی پکې د انتخاباتو کاندیدان په نقشه کړی وو په شدت غندل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي دی چې د دې حمله عاملانو په بوزدلانه ډول هڅه وکړه چې د پاکستان خلک د حقوقي له حق محروم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه وزارت په دغه بیان کې ویلي دي چې امریکا به د پاکستان له خلکو او د آسیا په جنوب کې له هغو ټولو خلکو سره چې د تروریزم قربانیان دي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ودرېږي. په دغه ارتباط باید ووایم چې د پاکستان پوځ د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د دې لپاره چې په پاکستان کې انتخابات آزاد او عادلانه ترسره سي دوی پلان لري چې 3,100,000 عسکر د انتخاباتي مرکزونو کې د انتخاباتي مرکزونو شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. وردم کو په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 دي.
بله فرشته یو بل پښتنه دلته لکه مخکې ما په مقدمه کې ولوستل چې د پاکستان پولیسو پرون د غیوات په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د غلور نیولې د کله چې دوی لاهور ته راورسېدل. د نواز شریف د برخلیک په اړه معلومات شته؟
و د پرونی دو انتحاري حملو څخه راورسته چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شو. البته مخکې تر دې چې ساده سوال پوښتنې ته ځواب ته ورسم دا یادونه کوم چې په مستونګ او په خبر پښتونخوا کې د قربانیانو کورنۍ نن د خپلو مړو د جنازو په پیدا کولو په شخولو او په دغسې نورو مراسمو باندې بوخت دي. د ازادي راډیو خبریالان په پر دې مسله هم وروسته رپورټ وړاندې کړي. اوس راځو د نواز شریف مسلې ته. د پاکستان د احتساب ادارې پرون د شپې کله چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لندنه د لاهور هوایي ډګر ته ورسېدل دغه دواړه یې ونیول او نواز شریف او د هغه لور د راول پنډۍ اډیالې زندان ته بیول سوي دي. د پاکستان د احتساب محکمې د جولای په 16 نیټه باندې په لندن کې د کورونو د اخیستلو د یوې معاملې پر سر د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په قید په بند محکوم کړل. البته پر دوی باندې د بند د مختلفو دورو حکم سوی دی. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لاهور په ځینې برخو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخراب سوی دی او د دغه ګوند مشرانو ویلي دي چې تر اوسه یې سلګونه غړي نیول شوي دي. په پاکستان کې یوې تحقیقاتي ادارې لاهور ته د نواز شریف تر رسیدو وروسته ویل دي چې د نواز شریف او د هغه د لور څخه د مریم نواز څخه کله چې دوی په لاهور کې هوایی ډګر کې کښته سول د دوی پاسپورتونه هم ورڅخه واخیستل سول او په بل الوتکې کې کښېنول او په اسلام آباد ته بوتلل. نو اوس چې پلار لور دواړه زندان ته اچول سوي وګورو چې نور څه پرمختګونه کېږي. خو رپورټونو پرونه مو ویل چې زرهاو کسان چې د مسلم لیگ نواز د ګوند پلویانو په لاهور کې د هوایي ډګر شاوخوا ته راټول سوي وو خو پولیسو منطقه کلابند کړې وه او نن هم ویل کېږي چې 10,000 عسکر او پولیس په لاهور کې موظف سوي دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم فرشتي جلالزی او دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم ورسي او زموږ راپورونه او مطالب په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په اجمل تورمت خه واورو چې د کابل چاپ یو شمېر نننیو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان پر بیلابیل مسالو باندې تبصرې لیکلي او مقالې خبرې کړې دي.
کابل شاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ناټو د سرمشریزي او افغانستان سره د دغه سازمان د نویو ژمنو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. میډیا رمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د ناټو سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور د دغه هیواد په امنیتي وضعیت پورې تړلې خبره ده. پورس پانا کې راغلی چې د ناټو په کلنۍ سرمشریزه کې چې په بروکسل کې جوړ شو یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې په هدف د دغه هیواد د هوایي ځواکونو په پیاوړي کولو ټینګار وشو. ورځپاڼې د ناټو د عمومي سرمنشي په حواله لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو سره به تر 2040 میلادي کال پورې مالی مرستې کیږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي شورا د غړو په حواله لیکلي چې د افغان ځواکونو روزل مهم دي خو ناټو باید په دغه هیواد کې د جګړې د دوام پر ځای د جګړې د ختمېدو په اړه فکر وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي اوازې دي چې دوستم په لنډ ورځو کې هیواد ته راستون شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي افغانستان ته د دوستم د راستنېدو امکان هغه مهال ډیر شو چې د دې قومندان د حکومت لخوا ونیول شو چې د جنرال دوستم د پلویانو تند غبرګونونه راو پارول. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش هم د ترکیې د ولسمشر د تحلیف د مراسمو په څنډه کې له ښاغلي دوستم سره کتلی دي چې د سر مقاله لیکونکي په باور دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت په کور دننه د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی کوم چې په خپله ولسمشر یې لامل دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې جنرال دوستم په داسې حال کې هیواد ته راستنیږي چې ټول شمال د ازبکانو او ترک تبارانو د راپورته کېدو او بلوا شاهد دی. خو منګر ورځپاڼې بیا جنرال دوستم ته د یو شمېر نږدې کسانو په حواله لیکلي چې د نوموړي د راستنېدو وخت نه دی معلوم. ورځپاڼې د بشیر احمد تینج په حواله لیکلي چې د دوستم د راستنېدو وخت لا نه دی معلوم، خو په خبرې دوی خپلې غوښتنې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې کړي او تر کومه چې د دوی غوښتنې ونه منل شي لومړی مرستیال به هیواد ته راستون نه شي.
دوستانو مننه چې تر دې مالا را سره وي. اوس په د ساينس د ګټه ورسو چې په مریخ کې د ژوند نشو نشانو په اړه به مو عصمت څاروان خبر کړي.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډې موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلېدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډې لیدل کېږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډې په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپله تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډې د آتش فشاني موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډې سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه له مځکې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
تاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره زیتنم له خاک افغان می زنګ تویلې. لمبنه محترم رئیس جمهور صاحب سموله خواهش ده چې د ازمږ معلومه مخدم کشته او بعده آماده شي. نو پروسګن نه سپرات سي وختوم د زنده نو کارونه خو سمي علاقات نو کوشش شي کېږي پر رئیس جمهور صاحب باندې. نو ستنه زمو شیان کومه ګران کړو او نو سیزن پر رسیدلې ده. نو به هیڅ د شی وسنل لري چې اکور ته لو پیدا کو یا بل شی پیدا کو. نو کشته او بادام ته نشي هغه نو تقریبا پر اوس کال پر دېش کو چې 15000 3000 خرچېدو مشته پر سګن باندې پراته دي. نو تقریبا اوس په شپږ تا او په 3000 او 15000 د خرچېږي. نو لوت پندې را مهرباني به می رازما پیغام زړه تر زړه خبر کړي. السلام علیکم.
زه خان درم اول د پکتیا ولر د ډیر بر سورې وشیدون کیم په اول قدم کې د زادر ریټور کار کوم کوریدون کو ته رزل کوم سلامونه او نیک هله احترامات باندې کوم. په دوام قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نکېږي، جهاد په پنجاب کې کېږي، جهاد په لاهور کې کېږي، هره هره منډې کې کېږي، جهاد په غزه کې کېږي چې نامشروع کارونه کېږي.
السلام علیکم. ز ولی جان د هلمند سات سره تاریخ کېما. زما یو دا هله ده ز خپل امنیتی سره ما او دا هله مې د ټول وو مشران څخه ده د کوم یو کار د چې موږ ته ټول څنګه ما شه باندې او دی غواړي چې موږ څنګه مستمر کړي ولی په دغه کورونا په سي دي زینب په سي دي بچان رو دی او شل غواړي دا دې ما څنګه پر باندې کینن نو سبا ما ستر کو نن سبا ما ستر کو موږ دا سره مو نه اشته چې ورته موږ څنګه درکړي.
السلام علیکم. ز حدل ودود و پادار به هلمند ولایت وسیدون کیم. ما پیغام و دوال و طرفن تدابه طالبان یک حکومت کی تا سرافی دلوی اختر پولی دا غوربن نو هم زیاد کی او دا سول لفای پاس خبر زیاد کی زکر چی مخشی تکشین اختر کی دا بری وزی غوربن رالی ما دا باید تاس چورا در یو زی کشیری جر پر جر پر خبر بانی دا سولی خبری وکی نو دا غم ورشب فرصد تی دا افغانستان جر دو دو دلی دکر دلی دلی هر روز تا سو پیشمیر کسان شهیدانیجی پیشمیر کسان جون دا داسور کی پیشمیر کسان زخمیان کی پیشمیر کسان کنجان چې موږ هیله کوم تاسو ته سوله وکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ته یو شمیر امو افغانانو پیغامونه او نظرونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستولې وو، لکه څنګه چې مخکې زما همکار ویل چې ستاسو پیغام ستاسو نظر دی، په دې کې د ازادي راډیو نظر نسته. او تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېږدئ، ازادي راډیو درته د ځانګړو خپرونو له لارې خپروي او له چارواکو سره یې شریکوي. دغه راز غواړم ووایم چې د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 15.5 څپه په ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې صاف اوازې اورېدلی سي. په دې سره ورسېدلو په کابل